ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د خبرونې دویمې نیمه ته راورسېدو. په دې برخه کې درته نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقونو پروګرامونه لرو، خو تر هغې وړاندې خبرونه. د کندهار د ډنډ ولسوالۍ په کاریزه کلي کې یو پلار خپل درې زامن چمرونه یې د 2014 کلونو ترمنځ ووژلی دي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د والي ویان څه حاجي زید وایي دغه پیښه درې ورځې وړاندې رامنځته شوې ده، خو د وژل شوو کسانو جسدونه نن وموندل شول چې په یو غار کې خښ شوي دي. د حاجي زید په وینا دغه سړی د دوی لخوا نیول شوی دی او د پلټنو په اساس معلومه شوې چې هغه رواني ستونزه لري. دا په روانه میاشت کې کندهار کې د کورنۍ تاو تریخواله درې مپیخ د چرمنسته کیږي. تر دې مخکې د کندهار ښار په 12 نهیه او سپین بولدک پولیسوالیو کې دوه کسانو په جلا جلا پیښو کې ځان وژنه کړې وه چې علت یې بیکاري او اقتصادي ستونزې بلل شوې وي. د بغل نړیوال سازمان د 800 ورځپاڼې د ویبپاڼې د بندولو په اړه غبرګون وښود. دغه سازمان وایي پر ازادو رسنیو د بیان پر ازادۍ او د غونډې پر حق د طالبانو پر لپسې بریدونه هغه لاملونه دي چې ښیي دوی خپل مخالف نظریات ځپي. 800 ورځپاڼه وایي طالبانو د سیاسي دلایلو مخه د دوی وپاړه وربند کړی ده، خو طالبانو د دوشنبه په ورځ ویل چې د ورسپان وپاړه د دوی په خبره د کاذب راپورونو د خبرولو په خطر تړلې ده. د طالبانو حکومت د بدخشان د شکی ولسوالۍ سقوط رد کړ. د طالبانو د کورنۍ چار وزارت پر خپل ټوټر پاڼه لیکلی چې د ولسوالۍ د سقوط په اړه خبرې شوی اتعاوی بیا اساس دي. پرون مخام د ملي مقاومت جبهې چې له طالبانو سره وسلواله مخالفت کوي ادعا کړی چې د ولسوالۍ نیولې ده. د طالبانو د حکومت اړوند بختر جانس راپور کړی چې د دوی د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد هم په دوه ورځنی سفر بدخشان ته تللی دی. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی په دغه هیواد کې د روانو نامنۍ او لامل بهرنۍ لاسوهنه وبلله. پرون روانو مظاهرو ته د خامنئی په نومړنی علني غبرګون کې نوموړي مظاهره کوونکي له امریکا او اسرایلو او له ایران بهر د پټکو دسیسګرو ایرانیانو سره تړلې وبلل. په ایران کې مظاهری وروسته له هغه پیل شو چې د اخلاقي امنیت پولیسو یوه مهسا مینی د حجاب د سم نه مراتبولو په تور توقیف او بیا تر شکنجه لاندې سا ورکړه. چارواکو ویلي مهسا د زړه د حملې له کبله مړ شوی، خو کورنۍ او ملاتړي بیا دا ادعا نه مني. او کاناډا د ایرانی پولیسو په توقیف کې د مهسا مینی د وژل کېدو له امله پر یو شمیر ایرانی امنیتي چارواکو نوي بندیزونه ولګول. د ایران د پوځ لیدرستیز محمد حسین بقری، د سپاه پاسداران انقلاب اسلامي عمومي قومندان حسین سلامی او د قدس ځواکونو قومندان اسماعیل قنی د کاناډا په نوي بندیزونو کې شامل دي. ټول ټال 15 کسان او ادارې په دې بندیزونو کې راغلي دي. په کاناډا کې بعد د اشخاصو او ادارو ملکیتونه او شتمنۍ کنګل او له دوی سره بعد د دوه تابعیت کاناډایانو او ایرانیان وړي کې منشي.
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور سلويخ ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
ان بدلی ز بدلی جته دښمنه ده، خوخی گانی دښمنه سوالی، پلرونه دښمن سو یو دی بلورونه دښمن سواله، او خیگان سره دښمن سواله، تا یورګانو سره داسې دښمن سواله.
بدل د واده پایله مولوی افغان میرمن څخه واوریدله. په بدل واده واده ته وایي چې دوه کورنۍ خپل زامنو ته خپل لونه بدلوي، یعنی خور د ورینداري په بدل کې ودیږي. خو د خلکو په وینا ډیری وخت بیا دا ډول ودونه ښې پایلې نه لري. که یوه خوا لک هم نارامه وي، هغه بله خوا بیا څو چنده ځورول کیږي. د کابل اوسیدونکي زرمینه په خپله کورنۍ کې د بدل د واده بدې پایلې راته وایي.
تاسو دې بدل پاره چې ویلې دې موږ په کورنۍ کې بدل سوی دي. مخ خپل بنځي بنځي بدل سوی دي. اته هغه خور ورور د سي رسیدلې هغه بدلې چې یو دې بل سره تر چړو رسیدلې دي، تر وهلو تر زغلولو رسیدلې. یو په بل وهل کړي دي، یو بل سره دي دښمنۍ اوس د سي سوی دي. یو خور ورور یو بل ته دښمن دي. ان بدلې ز بدلې ته دښمنه ده، خواخیګانی دښمنې سوالې، پلرونه دښمن سو یو دې بل ورونه دښمن سواله، او خیگان سره دښمن سوله، حتی یورګانو سره داسې دښمن سوله. نو د بدل خو همدغه عوامل دي، څوک چې خور لور په افغانستان کې بدل کوي او د بدله په نامه باندې لور ورکوي زوی ته ښځه پی کوي، دغه عواقب څوک نه ګوري نه سنجوي. نو دغه عواقب وایي همدغه ده چې دوه دانې بدلي سي، د هغو په کات کې یو تا د ما د پلار له کوره خبره راوړه زه دلته کوم او زه له دې جوړه مال ته یې کوم. د بدلي زو دا کار ده چې یو له بل سره یوه وړه معامله یوه وړه خبره ډېره غټه وي، یو بل ته یې په زړه جوړه نه وي، یو بل ته سپکې سپورې وایي، یو په بل پسې یې کوي. نو هغه دغه پیښېږي چې کره کره غټېږي غټېږي، د ښو خورو تر منځ غټ غټ تاوتریخوالي رامنځته کېږي.
د بدل د واده پاکله خلک بېلابېلې ترخې کیسې لري. داسې هم شوي چې که یوه جوړه د ستونزو له وجې سره بېلېږي، هغه بله خوا چې خوشحاله هم وي بیا آرامه ژوند نشي کولی. د پغمان اوسیدونکې نرګس وایي چې بدل واده د څلورو کسانو په ژوند کې د خوښۍ په ځای خوابدي راولي.
بدل ډېر بد رواج ده. بدل کې باید هېڅکله څوک خپله لور ور نه کړي، بدل په مقابل کې، ځکه همدغه پیښې مونږ لیدلې دي چې ډېرې مشکلات یې راولاړ کړي دي او خلک په جنجالو کې سره اچولي دي. اوس که چېرته یو څوک خپله لور په بدل کې ورکړي، نو یوه کورنۍ له دوی له لور سره ظلم کوي مثلا، بیا دوی هم نو مجبوریږي چې دغه خپل انګور سره ورته کړنې وکړي، ورته عمل وکړي، ځکه چې دا خو وایي بدل ده. نو زما له لور سره داسې کېږي، نو باید تم داسې وکړي. مثلا که هغه یو څو شپې کوي دې ته مایي، ته به هم دومره شپې کوي، که هغې ته جامې اخلي دې ته هم اخلي، یعنی یو د بل په هغه کې سوځي دوی. څه دا ډېر بد رواج ده. خپل هلته په کلي کې زمونږ یو انجلۍ هم داسې په بدل کې ورکړل، هغوی د ولور ډېر غوښته ترې، بیا دوی دومره پیسې نه درلودلې، نه شوی پوره کولی چې دغه ولور ورکړي. بیا دغو خلکو ته یې ویلې چې سمه ده، تاسو چې دومره پیسې نه سئ راکولی، موږ ته لور راکوي. نو ډېره کوچنۍ لور یې د 1500 لور یې ورکړله د پیسو مقابل کې. بیا نو چې کله یې واده کړله، هر څه به یې ظلم بې چې لهغې سره کاوه، دې سره هم ورته همداسې ظلمونه کول، ځکه وایي دا خو نو بدل ده. وایي که څه زما له لور سره کوي، موږ به یې هم دوی سره کوو. یعنی هغوی ډېر تریخ ژوند ده، ډېر خراب ژوند دی، ده په ژوند کې خوشحاله نه دي، ډېرې ناراضه دي. او همدغسې ډېرې پیښې شوي دي، موږ ډېر داسې لیدلي دي چې په بدل کې ډېرې غټې غټې ستونزې رامنځته شوي. چېرته یو دواړه خواوې جوړ رانهسي، خبره طلاق ته ورسېږي، نو دا بل نفر هم مکلف ده چې خپله ښځه طلاقه کړي، ځکه چې وایي دا بدل ده، وایي دا خو موږ ته غیرت کاریږي چې زمونږ خور ته یې طلاق ورکړه، زه هم باید تا ته طلاق ورکړم. نو ډېره بده رواج ده، دا رواجونه باید ونیسي.
کله خو داسې هم کېږي چې په بدل واده کې یوه خوا ماشومان وي او بله خوا ځوانان. بیا چې واده کېږي، هغه ماشومه جوړه چې د ژوند په خوږو او ترخو خبر هم نه وي، له سختیو سره مخ کېږي. د لغمان اوسیدونکې ناجیه د خپلو دوستانو په هکله وایي:
دغه د بدل موضوع چې کومه ده، دغه په اطرافي سیمو کلو بنډو کې ډېره زیاته ده. ما په خپلو سترګو وکتل چې دلته یوه کورنۍ ده، البته ډېرو ځایونو کې دغه کار کېږي، خو دغه یوه کورنۍ چې کومه ده، دی سره چې موږ ټول ځورېږو، دی نو داسې و چې دوی کله بدل وکړ، نو دا یو هلک او یو جنۍ، هلک زلمی و جنۍ پیغله وه، او دا بل چې وه نو واړه وو، دا دوه نفرې دوی بدل وکړه. چې کله دوی بدل وکړه، دا څوک چې غټ وه، دا هلک او جنۍ، دوی چې کله واده وکړ، دوی سره دا واړه چې کوم وو، د دې هلک خور او دغه جنۍ ورور، دوی واړه ول. نو دوی دواړه خو غټ وو، دوی واده وکړ. کله چې واده وکړ، دا دوه ماشومان چې وو، دوی هم واده شو، دوی هم واده وکړ، ځکه مشرانو ویلې چې دا بدل موضوع ده او سبا کومه خبره نه شي، ځکه موږ پښتانه یو غیرت لرو، نو پښتانه خو دې بې ځایه غیرت خوړلی دي. نو کله چې دوی واده وکړ، دا واړه چې کوم وو، دوی ته هم واده وکړ. کله چې دوی واده وکړ، دغه جنۍ چې کله واده شو، لاړله، دا خو واړه جنۍ وه، دا نو په څه پوهېدله. دا بېرته په سبا چې وو، اول خو چې واده وو، ډېر بد وضعیت کې وژړلې، حتی ټول زموږ کلیوال ورسره ډېر زیات وژړلې، خفه وو ورته. کله چې واده کړه، په سبا باندې راغله خپل پلار کره. کله چې پلار کره راغله، هغه خلک چې وو بېرته ورپسې راغلل دی پسې، او په وهلو باندې، په ګواښو ګیر باندې دا جنۍ وایسته بېرته خپل کور ته وړله. حتی مور پلار ته یې بعدې خبرې وکړلې چې دا کوم اصل لور دې روزلې ده. دې ته یې نه کته چې دا وړه ده، او دا په دې مسایلو به پوهېږي یا نه پوهېږي، دا شیانو ته ارزښت ورکوي یا نه ورکوي. نو کله چې دا وړه، هلته مو ووهله، ډېر بد وضعیت کې وه. په بله ورځ باندې چې وو، دوه درې ورځې هلته به یې، یعنې په پایره به یې ساتله، بند به یې ساتله، چې یعنی دا لاړه نه شي. بیا یې راوستله، راوستل بیا چې وه، دا جنۍ بېرته ووتله، بیا راغله له خپل پلار کره. بیا چې راغله، بیا ورپسې راغله، بیا یې ووهله، وای ټکاوالا یعنی هغه دوه چې کوم وو هغه هلک او جنۍ غټان هغوی چې کله واده وکړه د هغوی ښه ژوند جوړ و. کله چې دغه موضوع رامنځته شوه د دغه ماشومې له امله د دې دوه نورو چې ښه ژوند یې جوړ و د دې ژوند هم که څه هم واده یې په مینه کړی و خو د دوی ژوند هم د هغوی له امله تریخ شو او خراب شو. نو دغه مشکلات تر اوسه پورې د دې ستونزه حل نه ده. د دغه وړې جنۍ په سر باندې د دوی جنګونه یې همیشه یو بل ته اختارونه ورکوي. نو دی په زور او کشو ګیر باندې دا وړي هلته او هغې ځینه بېرته دا جنۍ راځي یا هلته چې وړي هلته یې وهي یو لاس خپه یې کله ماتوي هلته دا قید ساتي بندي ساتي. نو د دغه له امله د دا دوه نور چې کوم خوشحاله ژوند لره د دې ژوند هم د دې جنۍ له امله خراب شو. نو هیله لرم چې د دغه ناوړه دود او عمل مخه ونیول شي.
د کندهار اوسیدونکي شازیه به وایي چې په کندهار کې ځینې خلک نوي زیږیدلې ماشومه هم په بدل کې ورکوي.
بدل ډیره یو مشهوره موضوع ده، خصوصا په پښتنو ټولنه کې، ختیځو جنوبي ولایتونو کې. د دوی لپاره یو عنعنوي دود ګرځېدلی دی. مثال په ډول کله چې په خپلوانو کې یو لور پیدا کیږي، بیا یو ورور بل ته وایي که زما لور پیدا سوزې تاته په مخې درکوم یا په بدل کې درکوم. ان هغه پیدا سوی هم نه یي. بیا چې کله پیدا سي هغه کوچنۍ نجلۍ چې خپل د ژوند تصمیم نسي نیولی، دوی یو داسې یو هلک کوي چې هغه د دې څخه مثال لس کلن مشر وي یا پنځلس کال. ان داسې پېښې ما لیدلې دي. زه کله یوم د کندهار ژړی ولسوالی ته هلته زموږ یو سروې وه. یو انجلۍ د پنځه کلن انجلۍ پنځه ویشت کلن هلک ته نامزاده کړې وه یا ورکړې وه په بدل کې. مخکې له دې څخه دا هلک خپله خور یې دغې انجلۍ ورور ته ورکړې وه، هغه مړه سوې وه. خدای پېښه وه، سیلاب راغلی، په سیلاب کې هغه ماشومه هغه مړه سوې وه. دوی ورته ویلي وه چې ته زموږ ښځه مړه کړې ده، موږ په بدل کې څه څخه ښځه غواړو. نو بیا هغوی خپله لور ورکړې وه، دا پنځه کلنه ماشومه چې پیدا سوې وه دستي یې ورکړې وه. نو هلک پنځه ویشت کلن و، دا انجلۍ پنځه کلنه وه. نو دوی ورته ویل چې دا به مثال اوس دومره کوچنۍ ده، دا هلک د پنځه ویشت کال د نجلۍ چې دته غټیږي تسې ورکوي، دا خو د دواړو ژوند خرابیږي. دوی ورته ویل وایي هلک ویلی چې زه تر هغه وخته پورې بل واده کوم تر څو پورې چې د نجلۍ ما دپاره غټیږي. نو داسې ډېرې پېښې شته په خصوصا پښتنو ټولنه کې. بدل موضوع یو عنعنوي موضوع ده بیخي، چې زه اوس درته وایم په اوسني نظام کې دومره ډېره سوې دومره ډېره سوې ده. همدا اوس د اوسني نظام ځینې داسې کسان دي، دا موضوع ډېره ګرمه ده.
د ولسی جرګې پخوانی وکیل سایمه خوګیانی وایي چې د ډیر وخت د بشري حقونو په خپلواک کمیسیون کې هم کار کړی دی. د نوموړي په وینا هلته به داسې قضیې ډیر راتلی چې د بدل د واده له وجې بې شمېر ستونزې رامنځته شوې وي.
یو سلسله ناوړه دودونه شته چې د هغې د جملې نه یو دا د بدل مسله ده. کله چې دوی خور لور ورکوي په مقابل کې د بل چا خور لور دوی کوي، یعنی بدل کوي. او دا بدل نو حتمان هیڅ کلم دوه انسانان په یو فکر نه وي، دواړه مثلا کېدای شي هوښیارې نه وي، کېدای شي دواړو کورونو اقتصاد او رقم نه وي. نو حتمان که وایي خوشحاله وي بله به خفه وي. متاسفانه دا کیسونه به داسې کېږي چې دا خوشحاله هم د خفه د لاسه خفه کېږي. ډېر داسې کیسونه ما چې په بشري حقونو کمیشن کې کار کړی دی، ډېر داسې کیسونه ما لیدلي چې خوشحاله هم بېځې دي، پلار کار ناستی دی، خفه هم بېځې دي، خو پلار کار ناستی، اولادونه بې شارکان بې سرنوشت دی، په کلونو کلونو کورونه وران وي. نو ښه خبره دا ده سړی مثلا دا بدل او بد او دغه شان کې خپله خور لور نه کړي، کوشش وکړي چې خپل بوی داسې وکړي چې مثلا چا سره خپلوي کوله چې مقابل کې بېرته بله جنۍ کور ته رانه ولي. دا شیان دي چې مثلا په دې ټولنه کې لا اوس هم د ناوړه دودونو په شکل پات کې په زما په نظر باندې دې نتیجه ښه نه وي.
د اسلام له نظره هم په بدل کې واده کول مناسب کار نه دی، ځکه هر هغه عمل چې انسانان له ستونزو او لانجو سره مخ کوي کول یې منع دي. نور معلومات د علومو اکاډمۍ له علمي غړي نورالله کوثر څخه اورو.
اسلام د شغار یا بدل چې یو انسان د بل انسان بدل سي او مهر په منځ کې نه دي ته حرام وایي او جایز نه ده، او لا شغار په اسلام ده. او دغه بدل چې د موږ رایج د افغانستان کې یو ته لور ورکي یا غبل لور ورکي یا دغه خور وکي دغه خور وکي یو جلی د بل جلی په بدل کې سي، دا اگر چې په شریعت کې کچیر ته مهر تعین سي او نور شرایط پوره حلال ده، ولې ښه کار نه ده. دې عواقب ډیر خطرناک دي، دې عواقب ډیر زیات ظالمانه دي. په یوې ښځې کې ظلم وسي په بل باندې هم ظلم کیږي، که یوې ښځې باندې بنه راشي دا بل باندې قصدن راولي. نو دا یو ظالمانه معامله ده، شریعت داسې معاملو ته ښه نه وایي. کولای شي چې دوستي مشترکه یوې خوانه دوستي بلې خوانه دوستي، داسې مشکل نه ده. ولې دا چې اوس د افغانستان کې بدل انتقامي بڼه اخیستې ده، نو دې ته موږ مشوره نه ورکوو. او د شریعت لحاظ دې عواقب هم ښه نه بولو، دې عواقب د شریعت لحاظ ناوړه عواقب بولو.
درن دوستانو په خبرونه کې روښانه شو چې د بدل واده ځوانان او کورنۍ لګن ستونزو سره مخ کولی شي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 24 41 601. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درن دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلای کوم. هيله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله یاست. قدر مون اوریدونکو، دا ونی د اعتراض په حق باندې خبرې کوو. دا چې د اعتراض حق څه دی او په کوم نړیوالو قوانینو اسنادو کې ورته اشاره شوی او هم دا رنګه څنګه خلک کولای شي دغه حق ته لاسرسي پیدا کړي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره دی محترم محمد زاکر ملک زئی، د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی. ملک زئی صاحب، په پایل کې کده اعتراض د حق په تړاو درن اوریدونکو ته معلومات
مننه. د اعتراض حق چې دی، د اعتراض د حق مفهوم او موضوع دا ده چې هر کله په یو ټولنې کې، په یو هیواد کې، د قلمرو په داخل کې د خلکو کوم یو حقوق چې قانون ورته پیشبینی کړی دی، هغه حقوق نه پرځای کیږي، د دوی حقوق نه تضمینیږي، نه تامینیږي، هغوی اعتراض ته لار هواره کوي او غواړي چې خپل د اعتراض مطابق چې دی هغه قانوني حقوق ترلاسه کړي. په زمن کې لکه څنګه چې پورته هم یادونه وکړله، ټولنه کې د اعتراض حق هغه رامنځته کیږي چې په دولت باندې مثبت انتقادونه وجود ولري، د وګړو حقوق تامین نشي، او یا د وګړو د حقوقو په موضوع کې نیمګړتیاوې رامنځته شي. کوم یو قوانین چې نافذ شوي، د قوانینو د نافذولو څخه وروسته قوانینو تطبیق کې ستونزې رامنځته شي، نو وګړي دې ته اړ کیږي چې د قوانینو د سالم تطبیق لپاره، د عدالت د تامین لپاره، او د ټولنې د وګړو د حقوقو د تامین لپاره اعتراض کوي. نو هر کله چې یو شخص مثبت اعتراض وکړي، د اعتراض موضوعي وړ وي، نو باید هغه اعتراض خنډ او مانع سګونه ګرځي.
په کوم نړیوالو قوانینو اسنادو کې د اعتراض حق ته اشاره شوی؟
په نړیواله کچه د بشر د حقوقو د تضمین او تامین په موخه د بشر نړیوال حقوق نړیواله اعلامیه رامنځته شوه، چې د بشر حقوق نړیواله اعلامیه د بشر د حقوقو د تامین او د اساسي ازادۍ د تامین په برخه کې د 1950 میلادي کال کې د اساسي ازادۍ او د بشر حقوقو د ساتنې او پلي کولو په موخه د بشر نړیوال اعلامیه یو لسمه ماده پیشبینی کړه، چې د بشر د نړیوال اعلامیه د یو لسمه ماده په موادو کې د تراس اقوټا کول او د بشر د حقوقو د حفاظت او اساسي ازادۍ د کنوانسیون تر عنوان لاندې یو کانفرنس دایر کړ. په نوموړي کانفرنس کې د اعتراض حق پیشبینه کړ او د کانفرنس د دایرېدون وروسته په 1953 میلادي کال کې نوموړی ماده پلی او د تطبیق وړ وګڼله، چې د نوموړی حق د منلو د پلی کولو په موخه ایټالیا، جاپان، جنوبی افریقا، متحده ایالاتو خپلو قوانینو کې ځانګړي قانوني مواد پیشبینه کړل، او په 8 پیړۍ کې د اعتراض حق په بې ساري توګه پرمختګ وکړ او په بیلابیلو ټولنو کې ورته توجه وشوله.
آیا په ملي قوانینو کې هم د دې موضوع په تړاو سره راغلي کنه؟
د اعتراض حق چې په ملي قوانینو کې، په ملي قانون کې واضح مشخص قانون لري، واضح مشخص مواد ورته پیشبینی شوی دي، چې د افغانستان د اساسي قانون چې تقریبا په کلون نافذ او تر دې دمه هم د نومور د نافذېدو په مورد کې داسې موضوعات نشته چې خدای نه خواسته دا به تر دې دمه نافذ نه وي. د افغانستان اساسي قانون په نهاویمه ماده کې هم د اعتراض د حق په مورد کې قانوني مواد پیشبینی شوی دي، چې د اعتراض د حق په اړه صراحت لري چې د بیان ازادي، د اعتراض حق هر ډول تعرض څخه مسوین وي. کچیرته د نهاویمه ماده د افغانستان د اساسي قانون ته موږ ځیر شو، د هغې مطابق واضح مشخص کیږي چې د اعتراض حق په مورد کې د افغانستان په نافذه قوانینو کې بالخصوص اساسي قانون چې د قوانینو مور ده مشخص واضح ډول باندې ماده پیشبینه شوې ده چې هر څوک د خپل د قانوني حقوقو د تامین په موخه د اعتراض حق لري.
ملک زیسه پوسری شرایطو کې البته په افغانستان کې د اعتراض حق تر کوم حده پورې تامین شوی او تر کوم حده پورې البته نقض شوی ده؟
که چیرته مونږ زیر شو چې په افغانستان کې د افغانستان په ټولنه کې د اتباعو د حقوق تامین د اتباعو د حقوق د تضمین او تامین په برخه کې کار کیږي د اتباعو حقوق تامین کیږي نو هیڅکله هم یو وګړی اعتراض نه کوي. هر کله چې مونږ پوه شو چې د یو وګړي حق نه تامینیږي او هغې ته لاسته راس پوري کوي او د اعتراض په مورد کې هغوی ته ساحه پراخه وي او د اعتراض حق ترلاسه کوي خپل اعتراض ترسره کوي. هر کله چې اعتراض ترسره شو بیا هغه وخت کې معلومیږي چې په ټولنه کې څومره د اعتراض حق تامینیږي. که چیرته د اعتراض حق ترسره نه شي د اعتراض حق د ترسره کولو په وړاندې خنډونه واقع شي نو بیا که په افغانستان که په بله ټولنه نو واضح مشخص کیږي چې د اعتراض حق نغزیږي او ترېنه خلک سرغړونه کوي. که چیرته د اعتراض حق ترسره شي کامل شي خپل اکمال صفحې ته ورسیږي نو واضح مشخصه ده چې د اعتراض حق تامینیږي.
ولې اکثره وخت د اعتراض حق د افغانستان غوندې ټولنه کې البته نقص کیږي علت څه بولئ؟
راځو د اعتراض حق ته نقص عوامل کوم قوانین چې په ټولنه کې د اعتراض حق په رابطه پیشبینه شوي دي د نافذه قوانینو د تطبیق مجریان او اړوند واکمن مسؤلین چې د نوموړو موادو قوانین پلي کوي دغه د اعتراض حق هغه وخت نغزیږي چې نوموړي مواد او قوانین نه پلي کوي او په پلي کولو کې د بېلابېلو ملاحظاتو او عواملو په له کبله خنډ رامنځته کوي چې په پایله کې د اعتراض حق نقص لامل ګرځي. او د او بل عامل چې دی د اعتراض د حق د سرغړونې او نقص اړین او مهم عامل د قوانینو څخه بې خبري ده چې اکثریت واکمن او په دولتي واحدونو کې موظف کارکوونکي چې د اعتراض حق د قانونیت په اړه بې خبري لري بې خبره دي او د نوموړي حق پیاوړتیا او قوت ورته مشخص نه دی. که چیرې اړوند مسؤلین د ټولنې وګړي د نوموړي حق د قوت او قانونیت په مورد کې پوه شي چې د ټولنې اساسي قانون کې ورته څه پیشبینه شوي دي او سرغړونکي عدلي تعقیب لاندې راځي هیڅکله د اعتراض حق نه نغزوي. د اعتراض د حق د نقص همدغه پورته دول عوامل وو چې د اعتراض د حق د نقص او د سرغړونې باعث ګرځي.
د حکومتونو مسؤلیت څه ده په دې برخه کې چې د اعتراض حق سم تامین شي او نقص نه شي؟
راځو دې ته چې د اعتراض د حق د تطبیق په مورد کې د نافذه قوانینو په رڼا کې دولت د دې مکلفیت لري کوم یو قوانین چې نافذ کړي دي د هغوی د تطبیق په موخه د اعتراض د حق د تطبیق په برخه کې د قوانینو مطابق باندې باید کوټلي ګامونه پورته کړي د اعتراض حق تطبیق کړي د قانون پلي کولو په مورد کې اعتراض حق په نظر کې ونیسي او که چیرته د اعتراض حق په مورد کې څوک اعتراض حق مخته وړي اعتراض کوي نو باید اعتراض موضوع په نظر کې ونیسي تر اخره پورې وګړي پرېږدي چې خپل اعتراض ترسره کړي او د اعتراض د ترسره کولو نتیجه او پایله لاسته راوړي.
او په پای کې ستاسو نظر غواړو د موضوع په تړاو.
هر کله چې په یو ټولنه کې د اعتراض د حق موضوع مطرح کیږي او د اعتراض د حق د تطبیق لپاره خلکو ټولي ګامونه پورته کوي نو کله چې د اعتراض موضوع رامنځته شي اعتراض د تطبیق شي او هر هغه څوک چې مثبت اعتراض کوي د هغوی د مثبت اعتراض په وړاندې باید خنډونه ایجاد نه شي او څوک معنی ونه ګرځي او دولت د دې مکلف دی چې د وګړو د اعتراض په صورت کې وګړو معنی نشي خنډ ونه ګرځي او د مثبت اعتراض په مورد کې چې دی هغوی ته زمینه مساعد کړي د هغوی امنیت تامین کړي او د هغوی د اعتراض موضوع اړوند مرجو ته ورسي دا د دولت مکلفیت دی مسؤلیت دی.
ډیره مننه ملک زیر صاحب کور ودان. منو اوریدونکو دا و د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مډالې کړه تر بیا چې خیره په نور خبرونه کې تاسو پوزر کازري کو تاسو ټول په احلاس پرو الله مو ملش.
چھول دست کے خیر دیدن رچکول دست کے خیر دیدن